ستړي مسي وخت ماسوشن درې بجې سوي نن د سیشن بیروز د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټه ده د مشالې ډو په یو بلګړې کې موزا عبدالحی کاکړ او احمد چازمی هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله وایست په دې ګړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په دوه نیمای کې د ورتهونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو په پیل کې به احمد چازمی خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سرچکی افغان حکومت وایي که پر ډیورنډ کرښه د دروازو جوړولو مخه ونه نیول سي نو نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي د پاکستان په کراچي ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی ترتول سوی دی او له شام سره پر پولې وی ځانوژونکي حملې شپږ اردني پولیساتي سرتیري وژلي دي اوس بشپړ خبرونه افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې ستونزې له سفارتي لارو هوارې کړي د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال نن مشال راډیو ته وویل تر وروستي امکان هڅه کوي چې پر دې کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي او که نه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان شکایت وکړي
ټول هغه اصولي او نړیوال قواعد او اصول به موږ تعقیب کړو چې په نړۍ کې عرف دی چې له هغې لارې دغسې ستونزې حل کیږي
دا خبرې په داسې حالت مطرح کېږي چې پاکستاني چارواکو په نوي غبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلو تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړې کړي د افغانستان پاکستان چارواکي چې پرون یې په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال په تورخم کې د خونړیو نښتو په اړه بحث کاوه د پولې پر انتظام څه ډول موافقې ته ونه رسېدل د پاکستان حکومت په دې هېواد کې د افغان کډوالو د ایسارېدو مودې غځولو پرېکړه تر دې دمه نه ده کړې په پاکستان کې میشتو راجستر سو افغان کډوالو ته د ورکړل سوو کارډونو موده د روانې جون میاشتې پر 1.3 نیټه پای ته رسېږي په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان نن مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د راجستر کډوالو د اوسېدو موده 2018 کال تر پایه وغځوي د نوموړي په خبره یو خو په افغانستان کې د امنیت وضع دومره ښه نه ده او بلخوا یاد حکومت په سمدستي توګه نسي کولی چې په دومره زیات شمېر کې د کډوالو لپاره دوسیدو زمینه برابر کړی
د پاکستان څخه منوي ستراتیژي هغه دروځه د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم سمش های کمشنر وي هغه پاکستان ته روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی سبا او بل سبا هغه کې به دا ایشو هغه کې نن ډیسکس کړي
د پاکستان سرکاري شمیرو له مخه دا وخت په دې هیواد کې 15 لکه راجستر افغان کډوال ژوند کوي د پاکستان په کراچي ښار کې د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی ترسول سوی دی پولیس نن د اویز سجاد د ترسول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه وترسول سو د سند صوبې وزیر اعلی سید قائم علي شاه او د کورنی چار وزیر سهیل انور سیال امنیتي ځواکونو ته د ترسول سوي تن د مندول امر کړی دی بلخوا پولیس تیر شپه ناوخت څلور مشکوک کسان نیولې دي تر اوسه د اویز سجاد د ترسول مسؤلیت چا نه دی منلی په پېښور کې د سړک غاړې بمې چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل سوی او دوه نور ژوبل سوي دي پولیس وایي دا پېښه تر مخسن په 400 روډ د داودزی تانې په حدودو کې رامنځته شوه د پولیس د ځانګړې څانګې یو چارواکي نن مشال لري ته وویل چې د پولیس پر موبایل غاړې د بمې چاودنې پر مهال درې پولیس والا ژوبل سوي وو چې بیا وروسته یو یې په لیډریډینګ روغتون کې سا ورکړه د روغتون چارواکي د دوه نور سرتېرو د روغتیا حالت ډاډمن شي د برید مسؤلیت د تحریک لشکر اسلام په نوم یوې وسلوالې ډلې منلې دي خبرونه له مشال رادیو خبري د افغانستان د هلمند ولایت په ګریشک ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو یو شمېر مسافر تښتولي دي د ګریشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال رادیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د یوه بس او دوه بارونکو موټرو سپرلي له لوی لارې کښته کړي چې کره شمېر یې نه دی معلوم نوموړي زیاته کړه چې طالبانو له دې ډلې 13 تنه د باباجي سیمې ته بیولي او نور کسان یې خوشي کړي دي بلخوا وسوال طالبانو ادا کړي چې 28 مشکوک کسان چې له کندهار هرات ته تلل د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې له درو موټرو څخه کښته کړي او تحقیقاتو لپاره یې بیولي دي تر دې وړاندې په کندوز او غزنی ولایتونو کې هم د برمته نیونې ورته پیښ شوي چې طالبانو یو شمېر لا هم له ځان سره برمته ساتلي او یو شمېر یې وژلی دي طالبانو ویلي چې برمته سوي کسان د امنیتي ادارو کارکوونکي دي خو حکومت وایي تښتول سوي کسان ولسي وګړي دي راپور نوید ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سولې د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا خبر د افغان حکومت د زم چارواکو له خولې کړي چې اسلامي حزب سره خبري اترې کوي. د دې چارواکو څخه یو د اژانس ته ویلي چې امریکا سره د امنیتي قرارداد لغوه کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهالویش ټاکل، او د افغانستان د دولت لخوا د دې مهالویش لاسلیک کول هغه شرطونه دي چې ویل کیږي اسلامي حزب افغان حکومت ته وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم وایي دواړه خواوې څونی مخکې یو لومړنی توافق ته رسیدلي وي او د نهایي کولو لپاره یوازې د حکمتیار لاسلیک ته اړتیا وه. اردن وایي له شام سره پر پوله نن یوې ځانوژونکې حملې شپږ اردني پولیسات سرتیري ووژل. د یوه موټر په واسطه سوی دا ځانوژونکي برید د شامي کډوالو هغه کیمپ ته نږدې سوی چې د اردن، شام او عراق د پولې په مشترکه سیمه کې پروت دی. اردني چارواکو ویلي حمله د شام له خاورې سوې ده. اردن وایي یو شمېر نور موټر چې پر پولیساتو سرتیرو د برید لپاره برابر سوي وو له منځه وړل سوي دي، خو په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي په ډاګه سوي. د جرمني په مشرۍ د اروپای ټولنې هیوادونه په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو له امله پر ماسکو د شپږ نور میاشت لپاره د بندیزونو د تمدیدولو لپاره چمتووالی نیسي. په همدې حال کې یو شمېر اروپایي هیوادونه د اوکراین او د روس ترمنځ شخړه کې د اروپای ټولنې د منځګړیتوب غوښتنه کوي. په روس د اروپای ټولنې لخوا د بندیزونو د غځولو پریکړه به راتلونکې اونۍ په برسلز کې د اروپایي هیوادونو په سرمشریزه کې د تصویب لپاره وړاندې سي. که څه هم راپورونه وایي چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل، سلوواکیا، هنګري او ایټلی هڅولي چې پر ماسکو د بندیزونو د غزو لپاره پر وړاندې مخالفت ونه کړي، خو داسې نښې نشانې شته چې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې به پر روسیې د بندیزونو د دوام په مسله کې اختلافات راپورته سي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ اخستل کیږي او 105 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 113 روپۍ او 113 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 252 روپۍ 80 پیسې او 350 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 او 1 روپۍ 55 پیسې، او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتا اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد چازمی اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته ورکړل شوی کارډونو وخت د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه پای ته رسیږي. په اسلام آباد کې افغان سفارت په دې اړه څه کوي؟
نو اوس موږ څو دقیقې ایمیل وګورئ چې تاسو ویل چې زمونږ دغه فیصله کیبینټ ته پاتې ده او تر اوسه پورې کیبینټ اپروول نه دی ورکړی. نو موږ اوس هم د هغې په تمه یو.
د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو په لړ کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ اختلافات دي. اختلاف دی په څه؟
گورنمنٹ کہتی ہے
حکومت وای چی ودا سے کمیٹی دی جوړ کړی شي چې پڅ کې چې د ابتاباد اسامہ بن لادن د پیخي او د حمود الرحمن کمیشن پلټن هم وکړی شي.
او په دومره نیمای کې د مشال هر رادیوي مجله خبرونه وړاندې کوي چې په کې د سندرغاړي ستاره یونس سره مرکه شامل ده.
یا نیمرا کیا رضا شاہ مرو را را پخلا شاہ.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوس هم د خبرونه د پاره رپورټ. په پاکستان کې میشتو د ریجستر سو افغان کډوالو ته ورکړل سوو کارډونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیږي. خو د پاکستان حکومت تر دې دمه د دې نیټې د غزولو پاکله پریکړه نه ده کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیار وایي چې حکومت یې ژر تر ژره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده وغځوي، ځکه چې د افغانستان حکومت په سمدستي توګه نشي کولای دومره زیات کډوال لپاره د اوسېدو سمینه برابره کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وزه دومره خانه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولای چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړې په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کوم نوې سټریټجی هغه تر اوسه هم د پاکستان د کابینه منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمیږي، خو تر اوسه پورې د پاکستان حکومت خپلې نوې لاحې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټجی په حواله سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټینشن په حواله سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته را روان دي، او د هغو چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی سبا او بل سبا، هغه کې به دا ایشو هغه
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دي ویل شوي.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړی و هغې کې خپله دې وعده کړې چې مونږ ته 2018 پورې به دا ایکسټینډ کېږي، خو تر اوسه پورې د هغې نه صرف دې ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړل شو چې هغې هم لاس دی دغه 30 جون دی. نو اوس مونږ څو ځل د هغې ته ایمیل وکړ چې تاسو ویله چې زمونږ دغه فیصله کیبینټ ته پاتې ده، تر اوسه پورې کیبینټ اپروول نه دی ورکړی. نو مونږ اوس هم د هغې په تمه یو چې آیا که کیبینټ نه کینی نو د دې د فیوچر به څه وي. نو تر اوسه پورې مونږ ته هېڅ د دې له خوا نه اطمینان.
مشال ریډیو چې کله د افغان مهاجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د مهاجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان افغانستان تعلقاتو په اړه یو بل رپورټ لرو. په دې ورسته کې پر تورخم پوله د پاکستان لخوا د یوې دروازې لګولو خبره د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ په وسله والا شخړه واوښته چې له وجې د دواړو هېوادونو اړیکې خړې پړې شوې. پاکستان وایي هڅه کوي چې په ډیورنډ کرښه پرته له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ د بندیز پریکړه عملي کړي. دا چې د پاکستان حکومت لپاره دا کار څومره اسانه یا څومره ګران دی، د دې پوښتنې جواب مجید بابر په دې رپورټ کې د لټولو کوشش کړی دی.
د ګل پورز د پاکستان او افغانستان یو وزارتي وفد د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولیس د تنظیم په اړه په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د لیدنه په داسې حال کې وشوه چې په تیرو 2 هفتو کې په پوله ځای پر ځای د دواړو هیوادونو د سرتیرو ترمنځ د ډلو تبادله کې مرګ جوبله هم شوې. پاکستان غواړي چې په پوله باندې داسې انتظامات وکړي چې دواړو غاړو ته د سفري اسنادو په ذریعه تګ راتګ وشي، خو افغانستان بیا په دغو انتظاماتو اعتراضات لري. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په زرګونو میله اوږدي پولې باندې د سفري اسنادو پابندي لګول آیا ممکن ده او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې په پوله د سفري دستاویزاتو عملي کول یو ناممکنه خبره ده.
دلته بارډر مینجمنت دومره ګران نه دی. غلام خان شو انګور اټا شو خدا پر خم چې کنه دې کې خو بي صاحب خل کزي راځي نو بلې دې د پاره ودی یو ډېر سیستم جوړون پکاري کمی دا دومره آسان کار نه دی. نو دا ډېر زیات زونه دي خو خلکو چې عادت پکم علاقه دي کنه ولیاړې باندې دي هغه ته هم دی او غلام خان دی انګور دادا او کورما کې په تیوار کوتل دی دا زونه دي.
خو په باجوړ قبایلی سیمه کې نواپاس پولیس سره نږدې د لیویزو سرتیرو ځای کمانډر میجر رحمت ګل بیا وایي چې د پولیس دواړو غاړو ته میشتو ولسونو او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازې کلک باور د دې پولی انتظام کولای شي.
دا د روغنیتۍ خبره ده. یو طرف ته چې د حکومتونو په مینځ کې روغ دي تي، بل طرف ته د قومونو په مینځ کې روغ دي تي. مخکې نه کولاو د خلکو بیا د حالاتو په وجه باندې بارډر بند شو چې حالات سازگار وي، نو دا ښه خبره ده. د تګ را تګ او د دوستانه لینډین دی او د خلکو تعلق خوځي، اعتماد خوځي.
دا چې تر څو لسیزو پورې د دغې پولې انتظام قبایلي ولس په غاړه اخیستی و، آیا اوس قبایلي ولس د دې جوګه نه دي چې ریاست پاکستان سره د پولې د حفاظت په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شوکت الله خان دا نظر لري.
دنیا کې په کم سکیل باندې چې حالات خراب شو، نو هغه پولې ساتل په هغه مقدار باندې د هغه خلکو د وسه وس نه ده. که هر چا حمله کړې ده همدا قبایلو ته ورزیدلي دي، خو اوس دا معاملې ځینې غټو طاقتونو لاس ته ورغلي. د هغې په وجه زمونږ دا واړه واړه قبایل چې مونږ ځان ته وایو، د هغې کې دل شو، خراب شو، نو هغه ذمواریانې اخیستل لږې ډېرې ګرانې شوي. نو مجبوراً زمونږ آرمي یا زمونږ نور اسټابلیشمنټ سره راغلي دي او پاکستان پول هم ساتي.
شوکت الله خان وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوږدې پولې د انتظام حل یوازې د باور په بحاله او په ښه ګاونډیتوب ممکن دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
او اوس هم د پاکستان سیاست ترازو د پانامه اسنادو پلټنو لپاره جوړ کړل شوې پارلماني کمیټې په اتم ځل سره لیدلې، خو بیا هم د ځنډ ښکار ده. د کمیټې مخالف ګوندونه وایي چې حکومت په پلټنو کې د مشرقي پاکستان پیښه او ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژنې معاملې هم شاملول غواړي، خو د دوی په وینا دا دوی ته د منلو وړ نه ده. اپوزیشن وایي که چیرې د حکومت لخوا په ضابطه کار څه مثبت جواب ورنه کړل سو، نو لاختر وروسته به احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
مطبوعاتو سره په خبرو کې سینیټر اعتزاز احسن اوه چې حکومت لخوا په پلټنو کې داسې قسمه واقعات شاملول د پاناما اسنادو اصل پلټنو نه د خلکو پام بلخوا ګرځول دي.
حکومت وایي چې یوه داسې کمیټي دي جوړه کړی شي، داسې کمیشن او داسې یو قانون دي جوړ کړی شي چې په څه کې چې د ایبټ آباد اسامه بن لادن د پیښې او د حمودالرحمن کمیشن پلټنې هم وکړی شي او داسې نورې انکوایران دي هم پکې شامل کړی شي. نو مطلب یې دې چې هډو څه فیصله دی ونه کړی شي، خو زمنګ دریز دا دی چې پاناما اسنادو په ذریعہ د یو مخصوص جرم کولو انکشاف شوه دی، کم چې یو مالیاتی جرم دی. د څه د لارې د پاکستان سرمایه په خفیه طریقو هغه ملکونو او ځایونو ته لیږل شوی چرته چې هغه پټکړی شوی دا د سره د پاکستان معیشت ته په غټه توګه نقصان رسیدلې دی.
بلخوا حکومت لخوا د پارلماني کمیټې غړي او د ریلوې وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق مطبوعات سره په خبرو کې وویل چې حکومت ضابطه کار جوړولو ته تیار دی، خو د سه دباو لاندې غیر انساني قوانین جوړولو ته نه. صاد رفیق زیاته کړه چې حکومت د 1955 انکوائری ایکټ کې ترمیم کولو ته هم غاړه ږدي، خو اپوزیشن ګوندونو له هم د سنجیدګۍ مظاهره کول پکار ده.
نواز شریف صاحب سے شروع ہوتا ہے
د دوی ضابطہ کار نواز شریف نے شروع کی گی او نواز شریف ختمی گی. دوی په ضابطہ کار کې پی ایم مخته د نواز شریف نامه لیکلی دا، نو زمنګ دوی نه دا ته پوسته چې د نواز شریف نه وړاندې بل څوک د پاکستان وزیر اعظم نه دی پاتې شوی یا د هغه نه پس به بل څوک نه وي. اپوزیشن دې د اولس د ستړي کولو کوشش نه کوي. داسې یو کس هم پاکستان کې نشته څوک به د کرپشن خلاف پلټنې کول نه غواړي، خو اپوزیشن دې د خپل ضابطہ کار په لړ کې د جمهوری دور کې په موږ غیر انساني قانون د جوړولو کوشش نه کوي.
د پاناما اسنادو پلټنو لپاره دولس کسیزه کمیټې په 19 مې جوړه کړې شو، خو د اتو غونډو نه پس هم دا کمیټې تحقیقاتو لپاره په متفق توګه په ضابطه کار جوړولو کې کامیاب شوې نه ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو کمیټې ته ویل شوی چې د هیواد مختلفو جیلونو کې د ښځینه قیدیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او حتی ایجنسي تیری پیښې شوي. د یادې کمیټې چیرمن رحمان ملک د داخله چارو سیکرټر ته ویلي چې په جیلونو کې د بندي ښځو د حفاظت لپاره اړین اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان د سینټ د داخله امورو کمیټې کې انکشاف شوی چې د ملک په مختلفو جیلونو کې خزینه قیدیانو سره نه صرف جنسی زیاتی کیږي بلکې په دایي ذهنی او جسمانی تشدد هم کیږي. مشالی ډیو سره په خبرو کې د سینټ د داخله چارو کمیټې غړي سینیټر سید طاهر حسین مشهدی بیناوه چې ښځو سره په جیلونو کې د بدسلوکۍ په اړه د سینټ د داخله امورو کمیټې ته رپورټ ترلاسه شوی و چې په جیلونو کې ښځې جسمانی او د ذهني تشدد ښکاریږي. د نوموړي په وینا چې دا قیدیانې ښځې د شپې د جیله بهر لیږل کیږي. سینیټر طاهر حسین مشهدی خپلو خبرو کې یا د کرچ د کمیټې لخوا دا تجویز ورکړی شوی چې خزو لپاره د مخصوص جیلونه جوړ کړی شي.
نو هم یې چاته ہے کہ
منګ دا غواړو چې د خزو لپاره بیل جیلونه پکار دي، خو هغه په سمدستي توګه ممکن نه دي. نو موږ وایو چې د جیل کم سپرډنټ وي، نو هغه د سړی پر ځای خزوي، او په جیلونو کې د زنانو معاملاتو لپاره زنانه پکار دي. په کم جیلونو کې چې د دوی ځایونه د نارینه قیدیانو سره نږدې دي، نو هغه د لګلري جوړ کړی شي، او که ممکن وي نو په سمدستي توګه د پمیس کې دیوال ولګولی شي.
د خزو سره د سیاتې
په اړه د اورت فاؤنډیشن یو چارواکی اسیم ملک وایي داسې کیسونه هم راغلي چې پټانو کې خزی د جنسی سیاتې ښکار شوی دي. دوی ویل کړه د پاکستان په جیلونو کې خزینه جیلرانی یا سپرټنډنټ نه وي، نو دا مسلې به په خپل ځای ولاړې وي.
دا زیاتې د هغه وخت نه شروع شي چې څو وخت نه هغه بنی یو د الزام لګي تڼې ته لاړ شي. تاسو ګورئ پاکستان کې څومره داسې کیسونه مخ په وړاندې راغلي دي چې په تاڼه کې چې کوم دي په حوالات کې خزو سره زیاتې شي. بزره خبر چې جیل ته څو وخت لاړ شي هغه خو هغه کوم کې بل بيخي به بس وي. د بهر دنیا سره رابطه کټ وي، عدالت ته چې دا شکل پیښ شي یا چې سزا شي، په هغه سزا کې د اکسپلایټیشن خو یعنی یو عمومي رواج دی.
د ذکر د دا وخت ملک د خزو لپاره درې جیلونه دي. یو د سند صوبې په کراچۍ، دویم د پنجاب صوبې په ملتان، او دریم د خیبر پختونخوا په هری پور کې دي. د ملک په نورو جیلونو کې د خزو لپاره بیل بیرکونه جوړ کړی شوی دي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د بلدیت وزیر عنایت الله تیر مازیګر په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیر مالي کال کې د ځايي حکومتونو لپاره د بیلو کړل شوو پیسو 80% هغو ته ورکړل شوی، او دا چې حکومت تر ډیره د ځايي حکومتونو د کار پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیتي حکومتونو د منتخبو استازو د هغو شکایتونو رفع کولو لپاره چې هغوی ته د اختیاراتو نه ورکول کېدو په لړ کې کوي، حکومت یو کمیټې هم جوړه کړې ده. باید وویل شي چې د خیبر پښتونخوا د ځايي حکومتونو ناظمانو او کنسرانو په دې وروستیو کې هغو ته د ترکیاتي کارونو لپاره د پیسو اختیاراتو نور کول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتي نظام په اړه په خبري غونډه کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د بلدیاتي نمائندګانو زیاتره ستونزې حل کړې شوې دي، او د ترقیاتي کارونو لپاره په تیر مالی کال کې بلدیاتي ادارو ته 80% مالی پنګه ورکړې شوې ده. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وایي چې په تیر مالی کال کې د صوبې د نورو محکمو ترڅنګ د بلدیاتو د محکمین هم 40% مالی کٹوتی شویدا.
فنڈز 80% ضلع حکومتوں تلی، 20% کٹ پار سیکٹر وائن لگے دلے رہے. ملازمین چکم دا لوکل گورنمنٹ ویلج کونسل نائبر کونسل کیو اغا برتی شوی دی. ملازمینو سیلریز او داغی دا الاؤنسز او داغی دا پی او ویل دا دی مسئلے حل شوی دی. اغی خپل بجٹونا پاس کری دی، بائی لاز جوڑ شوی دی، فائنینشل رولز جوڑ شوی دی.
سینئر صوبائی وزیر عنایت اللہ زیادہ کڑا چی مرکزی حکومت پتیر مالک کال کی صوبے تا خپل بقایجات په وخت نه دی ورکړی، نو په دغه وجه د بلدیاتو د محکمې په شمول د ټولو محکمو په بجټ کې 40% کمی کړې شوې ده.
دا 20% کټ زکه ولګې ده چې صوبایي حکومت خپل 142 ارب ای ڈی پی جوړ کړی و. مرکزی حکومت چې موږ کوم پیسې راکړي نو هغه او مرانه کړي چې څومره موږ سره پروجیکشن شي موږ څومره داغه هم توقع ساتله زنګ په ای ڈی پی داغه وجه نه کټ ولګې زنګ ای ڈی پی 113 ارب تر ورسېدله.
یاد دی وی چې بلدیاتي نمائندګانو لدې وړاندې وړاندې په بیا بیا د خپلو اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاجونه ترسره کړي دي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي د اختیاراتو د ستونزې د حل کولو لپاره یې یوه نوې کمیټه هم جوړه کړې ده او په ناظمانو مشتمل کمیټه هم تیره ورځ خپل راپور وزیر اعلی ته وړاندې کړی دی.
هغه راپور وخت نه مخکې نشو لیک کولای، خو هغه کې د ناظمینو په کنسلټیشن باندې موږ په رولز آف بزنس کې ترمیم کوو او دغه شانتې اوس یو نوې کمیټه جوړه شوې چې په هغه کې مزید په رولز آف بزنس کې څه مشکلات دي چې هم لري کې اوسره.
یاد دی وی چې تیر کال د مئی میاشت کې په پښتونخوا صوبه کې په بلدیاتي ټاکنو کې تر سلویښتو زرو نه زیات بلدیاتي نمایندگان وټاکلې شو، خو لا تر دې دمه بلدیاتي نمایندگان د خپلو اختیاراتو او مالی پنګو په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سیو بلی مرکه تر ازو د خبر پښون خو د تعلیم او توانای وزیر عتیف خان تیر ماشام په پېښور کې وی خبري غونډه تول چې صوبای حکومت په صوبه کې د 900 میگاواټ بجلی پیدا کولو منسوبې په پام کې نیولې دي. د نوموړي په وینا حکومت د بجلی جوړولو ځینې وړې پروژې پیل کړې او پر ځینو نورو به په نږدې راتلونکي کې کارونه شروع کړي. د توانای او تعلیم وزیر دا اده هم کوي چې د صوبې په تاریخ کې په اول ځل اوسنی حکومت د بجلی پیدا کولو منسوبو ته زیاتې پیسې بیل کړې دي. په پېښور کې زموږ همکار ځلان یوسف زیلا عتیف خان سره خبرې کړې. راځي سورته غوښتو.
مختلف پروجیکټس مختلف سٹیجز کې دي. تیر حکومت 56 میگا واٹ شروع کړو، مونږه تقریبا 2500 میگا واٹ باندې کار روان دي وخت کې، او 666 میگا واٹ نور د چې مونږه پرایوټ سیکټر ته آفر کړی دي. باقي کې ډېر لوی انټرسټ خلکو اغشته دي، باقي کې 56 ایکسپریشن خلکو را لېږلي دي، انټرسټ را لېږلي دي. زما خیال دی انشاءالله تعالی چې دا مونږه وکړی شو نو دا به تقریبا 200 ارب روپو انویسٹمنٹ بھائی دے صوبہ کے چکم بد دے صوبے دا تاریخ ٹول نلو انویسٹمنٹ دی.
دا ٹول 100 میگا واٹ بجلی بر دینا پیدا کی
دا اس چکم مان دے کار روان چھوے دے آ تقریبا 2500 میگا واٹ دی. دا چکم مونگا پرائیویٹ سیکٹر تا آفر کردی دی آگا 666 میگا واٹ دی.
دل تک دے یو مرگری ہوئی چی دا پروجیکس دا 1300-1400 میگا واٹ پوری دی چکم بیا لانگ ٹرم کی
آگے کی لانگ ٹرم اوم پروجیکس شامل دی. دا خو اس ما تاس تا چکم ہوئی چی دا کم اشتیار ورکلی شوے دے او دا کم دا غا روان دی، مطلب آگا ان قریب دی کی دی شو سو میاشتی کی دن دن آگا شروع دی
باندې وکړل کار شروع کی.
خو ان شاء الله تعالی اگریمنٹ بورس زموږ دوه درې میاشتې کې وشي او باقی به نور بیا په کمپنیانو باندې ډیپند کوي چې هغه سو نظر تر زر موبلایزیشن کول شي او کار شروع کول.
او دا به نېشنل گریډ ته ځي،
زیات تر به نېشنل گریډ ته ځي، ځکه چې ټرانسمیشن سیستم ډیسټریبیوشن سیستم ټول نېشنل گریډ سره دی. نو دیو جی مونږ دا غواړو چې مونږ ته کس په کې مونږ انډستریل سټیټ ته بجلی ورکول شي نه به زموږ پرایورټي دا خدای دې پر مونږ سیستم ګورو چې هغه مونږ کس سیستم ډیولپ کړی شو نو ټیک دا کني بیا به نېشنل گریډ ته ورکو.
د بجلی کمی پوره شي نه دلته کې په صوبه کې څنګه چتا سوې چې کوم سیستم نه هغه نشي برداشت کولای، ترانسمیشن سیستم چې کوم نه هغه د اپګریډیشن د پرستاو څخه خبر روان دی.
هغه سو سو پیری موږ سره کمټمنټ کړل چې موږ د 2 ارب روپے لګو، 2 ارب روپے لګو، خو هغه شانت بیا هغه کوي نه. نو سیستم اپګریډ کول ډیر زیات ضروری دی. ترانسفارمر خراب دي، په نور سیستم باندې ګریډز باندې لوډ دی، فیډر باندې لوډ دی. نو که بجلی پورم شي د لوډ شیډنګ با ډیر ماته نخ کاری چې دا کمی دی کې راشي. موږ فیډرل ګورنمنت ته بیا بیا وایو بیا بیا وایو خو هغه موږ سره وعده کوي خو لا پریکټیکلی هغه شانته ریسپانس ما تخکاری نه.
وفاقی حکومت خو موږ ته بجلی کې خپل حق تا وسو وای پورا راکې
1350 میگا واټ پکاره چې غیم لا راکې خو غیم لا پورا تقریبا نه راکې 300-400 میگا واټ زمونږ نه غي کمای.
دا د خبر پښتونخوا د تعلیم او توانای وزیر عاطف خان. د قبایلی سیمو په کالجونو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ لخوا پر دندو ګمارل شوي استادان چې شمېر یې 214 ته رسېږي وایي چې د تیرو 9 میاشتو تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوي. دا استادان له 3-4 ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب ودانۍ مخې ته پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره احتجاجي ناستې کوي. دوی وایي که تنخواګانې ور نه کړل سي نو وړوکی اختر ته هم کورونو ته نه ځي او خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. له دې استادانو سره ځینو کې د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره خبرې کړې. راځي ورته غوښتو.
نصر الله خان یوسفزے، صدر پختونخوا کالج ٹیچر ایسوسی ایشن. حکومت او د بیوروکریسی خپل سا داسې ټسل روان چې پاغه کې نه ټول ستونزې عوامو ته پیخری صوبائی ملازمین دی بیا په پاټا کې تعینات دي کار کوي د ترهګره سخت ستونزو سره ته مخ دي او تنخواه نه ور کوي د دې پروفیسورانو کورونه دي بچی دي ما ورته ډیر وی چې کیم ختم کې روزنه نو دوی وای چې موږ به تش لاس خپل بچو له سه وسولات شو نو دا غیره خدای خرج پر سړک باندې ناس تو نو دوی ناس تي زو سره ناس تي
زید سلیم منم دی لیکچر ان انګلیش ګورنمنټ ډیگری کالج وانه سر زمنګ دا کیم 43 ودین نو شو چې دا جاری دي او زمنګ تنخواهګان تر اوسه بند دی منگ دا حکومت تدا اپیل کو چې زمونږ کور کې ماشومان دی راغی د پاره هیڅ هم نشته نو زمونږ تنخواهګان دی کولاو شي که زمونږ تنخواهګان ریلیز نشي مونږ به اختر دلته و په دې احتجاجي کیم کې کو
زما افسر خان نوم دی لیکچرر لا زمونږ نو میاشت نه تقریبا زیات ټایم وشو زمونږ تنخواه بنده انتهایی مشکل حالات په فاټه کې التا ډیوټي کول او بیا اج ډیوټي چوکې هغه باوجود تنخواه نه ملاوېدل چې کوم کالجز آن دی او سیشن شروع دی غلط ریګولر زمونږ خپل کسان موجود دی ډیوټیان کې خو او چې کم کال کسان لاړ نشي کالج استاغینه ایون ایکسپلینیشن هم کال کیږي هغه چې کم پرنسپلان دی او ډایریکټریټ طرف نه زمو هایر ایجوکیشن کم ډایریکټریټ ته خو دې باوجود هم زمونږ سیلری چې کلمو خبره وشي نو بیا ټول چې کم بر صاحبان ناس یغي پیچوب شي
دا د قبالی سیمو لیکچرران سی دا وخت د پېښور پرس کلب مخې ته په احتجاج کوي او سم درنې مې بجې سوي دي احمد چازمی به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
افغان حکومت ویلی تر روسي امکان هڅه کوي چې پر ډیورن کرښه د ودانیو یا دروازو جوړولو مخه ونیسي او کنه نړیوالو ادارو ته به د پاکستان خلاف شکایت وکړي دا خبرې په داسې حال کې مترکیر چې پاکستاني چارواکو په نوي خبرګون کې ویلي چې دوی به د ډیورن کرښه په اوږدو کې خپل تاسیسات جوړولو ته دوام ورکړي او دلته به څلور دروازې جوړې کړي دا پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د سرحدو مدې غځولو پریکړه تر دې دمه نه ده کړې په پاکستان کې میشتو راجستر شوو افغان کډوالو ته د ورکړل شوو کارډونو موده د روانې جون میاشتې پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي په اسلام آباد کې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان مشال راډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت باید د رجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه وغځوي د پاکستان په کراچي شاک د سینای کور د چیف جسټس سجاد علي شاه زوی ترسول سوی دی پولیس نن د اوی سجاد د ترسول کېدو خبر ورکړ او زیاته کړ چې نوموړی پرون د ښار له پنجاب څلور لارې څخه او ترسول سو تر اوسه د نوموړي د ترسول مسولیت چا نه دی منلی په پېښو کې د سړک غاړې بمې چاودنه کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي پولیس وایي دا پېښه تېر مخسن په 400 روډ د داوزي تڼې په حدودو کې رامنځته شوه د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې وسوال طالبان یو شمېر مسافر ترسولې دي د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک نن مشال راډیو ته ویلي چې طالبان نن سهار د یوه بس او دوه بارونکو موټرو سپرلي له لوی لارې کښته کړي چې کره شمېر یې نه دی معلوم نوموړي زیاته کړې چې طالبان له دې ډلې اتلسان د باباجي سیمې ته بېولي او نور کسان یې خوشي کړي دي راپور نوای د ګلبن حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د سول د تړون د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي چې منلې د افغانستان د حکومت لپاره سخت او ناممکن ښکاري
اما چا زمي و چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل اوس هم اونیت پروګرام د مشال رادیوي مجله چې تاسو ته نجيب احمد وړاندې کوي
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو اونیسا خبرونه
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې مو درته کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي په هالیوډ کې د مولانا جلال الدین بلخي په ژوند یو فلم تر لاس لاندې دی د فیسبوک د جوړونکي د اکاونټ د هک کېدو مخبرو د نړۍ په لرغونو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردی رنگونو د استعمال په اړه راپور لرو د سندرغاړې ستاره یونس سره مو خبرې کړې
پشاور کی هر چیز اچھی لگتی ہے پشاور تو ہے ہی اچھا وہ جیسے لاہور والے بولتے ہیں لاہور لاہور ہے اور ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پشاور پشاور ہے
د کنړ د کائنات تنها مرکه هم اوریدل شي
نوم می کائنات تنها دی او د کنړ ولایت کې دین کې ما د شعر شاعر سره خلک ساتو
په دې سربیره نور مطالب هم لرو بدرګه موکړه را
رازو د خبرونه لومړی مطلب ته هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی په ژوند فلم جوړ کړي. اٹکل کیږي چې په دې فلم کې بعد ټایټانیک فلم هیرو لیونارډو دی کاپریو د مولانا رول ولوبوي او د ګلیډیټر فلم سناریو لیکوال به سناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي غوراوي د یو لړ انتقادونو باعث هم شوه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ګلیډیټر فلم سناریو لیکونکي ڈیوید فرانزونی دے ہر نوی فلم پر سناریو کر کے ویچے کیسہ دے مولانا جلال الدین محمد بلخی پر ژوند متمرکز زدہ. فرانزونی وائی دے دستر صوفی شاعر دے ژوند پر بنسٹ بیوگرافیک فلم با پلویدی ز سینما کے دے مسلمان کریکٹر پا اڑا کلیشئی تعبیر بدل کری. ہر زیاتے ویچے مولانا پا متحد ایالاتو کی خورا زیات شہرت لری او دے دا پنظر دا فلم با دے مولانا پا اڑا یو تصویر او کیسہ وڑاندی کری. مولانا د دیارلسمې میلادي پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې ډیوید فرانزونی چې د آسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیه ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړي او بیا په قونیا کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د آسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیونارډو دی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رول نه ولوبوي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولی دي ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده خو پروډوسران یې هیله مندي چې د شوټینګ چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنگ کاراوه. د مقالې په وینا دا رنگ دومره قیمتي و چې ځینې کاروونکي نقاشان یې پوره وړي شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنگ ورته وپیري. په دې اړه چې دا رنگ کومو مشهورو نقاشانو کارولې او وروسته یې څه بدل وموندل شو له ملالې بشیر څخه جزئیات اورو.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنگ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یو تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې شوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یو بل مشهور ایټالوي نقاش رافائل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنگ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنگ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپل تر ټولو مشهور تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ شوی رنگ کارولی دی. د دغه تابلو نوم د ملغلورو د والین جلی دی. د لاجوردی رنگ نوم خپل ځانګړنې په خپل څرګندوي. دا هغه رنگ دی چې نور ټول شنه رنگونه پکې حل ښکاری. دا رنگ د لاجوردو له ډبرې جوړیده او دا رنگ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردی رنگ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنگ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پودر به ترې جوړ سو. بیا به موم غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډه کړل سو او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنگ یوازې د بیبي مریم او عیسا په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنگ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنگ یې نسو پیرلی بانجانی آدیشنه او نور ورته رنگونه کارول. په 1834 کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنگ بدل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوو کیمیا دانانو جلا ادعاوی وکړي چې لاجوردی رنګ مخکې لا جوړ کړي. یو د جین بپټیسټ ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردی رنګ په نامه مشهور سو.
فیسبوک د نن مهمه ټولنیز رسنۍ ده. تاسو ته به معلومه وي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک د جوړونکي مارک زوکربرګ اکاونټونه هک شول. د انټرنیټ په نړۍ کې ځینې ناړامه خلک د نورو اکاونټونه او بانکي حسابونه هک کوي، نو که تاسو هم فیسبوک کاروئ او اسانه پاسورډ مو وته ټاکلی وي نو همدا نن یې بدل کړئ. په دې اړه نور تفصیل د عصمت سروان نه اورو.
هکرانو د فیسبوک د خاوند پاڼې هم هک کړې. څوک چې له کمپیوټر او انټرنیټ سره سروکار لري هک او هکر پیژني. هکران هغه کسان دي چې د نورو خلکو ویب پاڼو، ویب بلاګونو، د ټولنیزو رسنیو پاڼو او یا آنلاین بانکي اکاونټونو ته په چل او د ویروسونو له لارې ننوځي او غلا ورڅخه کوي. یوې هکر ډلې چې په ټویټر کې 1000 فالووران یا یاران لري ادعا کړي چې د فیسبوک د خاوند او مشر مارک زوکربرګ اکاونټونه په انسټاګرام، لینکډاین، پینټرسټ او ټویټر کې هک کړي دي. هکران د ډیرو خلکو اکاونټونه هک کوي، خو دا چې د فیسبوک د خاوند اکاونټونه یې هک کړي د زیاتو خلکو پام ځان ته اړولی دی. لینکډاین څو اونۍ مخکې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د دې ټولنیزې ویب پاڼې د څه باندې 100 میلیونو غړیو پاسورډونه او ایمیلونه هک شوي دي. د زوکربرګ د اکاونټ د هک کېدو د خبر له خپرېدو وروسته فیسبوک ادعا وکړه چې په انسټاګرام کې د زوکربرګ اکاونټ ته لاس نه دی ورغلل شوی، خو ورداخلېدای نشي. ویل شوي چې زوکربرګ اسانه پاسورډ انتخاب کړی و ځکه هکران په اسانه توانېدلی چې اکاونټ ته یې ننوځي. هکرانو لیکلي چې د زوکربرګ پاسورډ دا 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 یا ډی ای ډی ای وو. د انټرنیټي مسؤلیت ماهران وایي چې باید د پاسورډ په جوړولو کې نه یوازې توري بلکې عددونه او ځینې نښې هم وکارول شي څو هکران یې په اسانه ونشي موندلی.
دا د ستاره یونس سندره ده. د پښتو موسیقۍ لپاره د هغې خدمتونه له چانه پټ نه دي. نوموړي په پیښور کې زوکړې، خو مشران یې له سیالکوټه راغلي او د غلطۍ اړولې. ستاره یونس وایي پښتو سندرې بې شمېره ویلي خو پښتو خبرې نشي کولی. په یوه تازه مرکه کې مشال رډیوي مجلې ته وویل چې 2 کاله پخوا یې واده وشو او اوس یو زوی لري. سمودا له هیواده بهر وه، خو اوس بیرته پیښور او موسیقۍ ته راګرځېدلې ده. نوموړي په خپلو اوسنیو فعالیتونو او د اختر د پروګرامونو په اړه راته داسې وویل:
نن سبا زیاتره د فلمونو لپاره سندرې وایم. پخوا به شوکیا نارینه سندرغاړو او د موسیقۍ دکاندارانو موږ سره د سندرو کیسټونه ډکول، اوس هغه لړۍ ودرېدلې ده. اوس یوازې د فلمونو لپاره سندرې ریکارډ کیږي. زه اوس مهال 4-5 فلمونو ته سندرې ریکارډوم.
ستاره یونس وایي که څه هم په دې وروستیو کې نشترحال بیا پرانیستل شو، تمه ده چې د موسیقۍ فعالیتونه به یو وار بیا پیل شي، خو وایي په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه هر څه په ټپه ولاړ دي. له ستاره یونس نه مې وپوښتل د پښتو فلمونو ماحول څنګه دی. آیا تاسو په خپل هم کله پښتو فلمونه ګورئ او په دې پوهیږئ چې د فلمونو والا ستا د سندرو څه ډول حشر کوي؟ هغې راته وویل:
پښتو فلمونه ما خو کله هم پښتو فلمونه کتلی نه دي. که اختیار باندې وایې زه یې نه ګورم. پېښور کې فکر نه کوم چې کومه میرمن با سینما ته ځي، نو زه هم نه یم ورغلی. زما په خیال د پښتو فلمونو ماحول اوس ډېر ماډرن شوی دی. دا بخ غم وی خود پیښور کلتور پکې په ختمېدو ښکاری. زه په خپل زما پسندرو انزور شوی رقصونه نشم کتلې. زما پر سندرو عجیب عجیب غډاګانې کړې وی زه چرته کتې شم.
ستاره یونس راته د همول چی په پیښور مینه ده او د دې ځای د خلکو کلتور او رواجونو سره ډیره مینه لري.
پشاور کی هر چیز اچھی لگتی ہے.
د پیښور هر څه خلګي پیښور خونو ډیر خدي لکه څنګه چې د لاهور خلک وای لاهور لاهور دی نو موږ ورته وایو چې پیښور خو پیښور دی کنه موږ د پیښور سره سا اخلو.
ستاره یونس را سره په پښتو خبرې ونه کړې خو د پښتو یو سندره راته لږ زمزمه کړه.
مرو را را پخلاشا یا ممڑا کیا رجاشا مرو را را پخلاشا مرو را را پخلاشا.
ستاره یونس وای په دې وروستیو کې په فارسی او اردو ژبو هم سندرې ویلې چې خلکو ډېرې خوښې کړې دي. کائنات تنها د افغانستان یو ځوانه شاعره ده. له تیرو سو کلونو راهیسې شعرونه لیکي. د ټپیزو کتابونه یې چاپ کړي او د غزلو د کتابونو د چاپ کولو هوډ لري. نوموړي مشاعرو ته ورځي، فیسبوک کاروي او د رادیوګانو سره هم اړیکې نیسي. هغه څه چې ښایي د دې په پلارني ټاټوبه کې ډېر نجونې اجازه ونه لري. له نوموړي سره مې د زړه خواله کړي. په سر کې راته داسې وویل، څنګه د شیر میدان ته راغلی؟ ستاسو په کورنۍ کې بل چام شیر لیکه که څنګه؟
شیر میدان دا شو چې موږ د مهاجرت دوره وه او په کوزه پښتونخوا کې اوسېدلو. تر هغې مکتب کښې به م د شعرونه ځان سره زمزمه کول، جامې به م کتلې، تر هغې ټیم وه هغې ته م برخه اخیستې وه. نو بس تر هغې مینه وه چې بیا افغانستان ته راغلو. یم دلته د وطن ناخوالې دا دودونه مجبوره کړم چې څه ولیکم. نو که څه به م یو یو بیت لیکل، نو تر هغې اوس م ځان پسې ښه شاعره نه وایم، خو گزاره کوم چې د مطالعه کوم چې ښه شعر ولیکم او د شعر ښه شعر سره مینه لرم که د هر چا وي او چې د احساس پکې وي او درد پکې وي.
تاسو شعرونه لیکئ، مشاعرو ته ورځئ، په فیسبوک کې یاستئ، د رادیوګانو سره اړیکه نیولی شئ. آیا په افغانستان کې ټولې ښځینه شاعرانې همدومره ازادي لري؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. امیر صاحب، نه دومره خو نشته دی. او زما چې فیسبوک ته لاسرسی ډېر نه لرم او لرم یم، ځکه چې فیسبوک او نورې رادیوګانو سره رابطه کول لږ مشکل وي. پښتنه ټولنه ده، خلک بده مني،
نو د انجینر لپاره هم دا سہولتونه دي چې یا څوک تر لاسرسي ولري یا د رادیو د لارې خپل شعر وایي یا د مشاعرو د لارې خو دلته ډېر زیات مشکل ده او نشي کولی هر خور چې مثال څومره وسایل ولري نو بیا هم بعضې خویندې زه لرې وینم چې هغه د نارینه نومونه استفاده کوي چې زما نوم چېرته څوک اوان وري یا یې پوه نه شي نو دومره مشکلات کې نجونې دي هر نجونې نشي کولی خو ما خپلې کورنۍ ته اعلان ورکړی دی چې تر څو خپل شعر د نورو مینهوالو تر لاسو ورسوم خو هر نجونې نشي کولی زه په خمه ټولنه ده او دا مشکلات زیات دي دلته په پښتونخوا کې
سما د افغانستان کې په سرتار سری ټوګه د نارینه خو بهیرونه ډیر زیات دي دوی غونډیم کوي کلیزه مشایری وي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوځو د پاره هم داسې ځانګړي غونډې وي ځانګړي بهیرونه شته
ولې نه ولبته خو ننګرهار کې هم یو بهیر دی د خوځو بهیر دی خو هغه کې تر څو ما به هم نه خلم کولای شي ما اور پکابل کې موږ ماوریلې چې خبرېږي نشته څل مې نرمه نه لري بهر چې زیاتې شي چې قرانې نه دي او زه خپل کتابونه پاره چې کتابونه چاته غونډې تر سره کیږي په شعر باندې تر کتنه کیږي او استادان او سره دي وال تر دې چې زده کیږي دا د دې به هیڅ نه یو خاص هم دام د چې رسېږي زده کیږي او شعر په مفهوم باندې فکر کوي چې څه ته وایي
تاسو د شیر ځنی کتابونه چاپ شوی دي
نو بلې ما خو امس ټوټون کې چاپ دي خو کپل دي دي زمړې چې ډېر باب او ډېر مینوالې درلو دا کپل دي فورم چې ما را نو ما ټوټون کې یو ټوټون چې چاپ را بیا زمونږ نه د مینوالو وخت نه چې دا کتابخانه والا وخت نه تاسو کتاب لري زیاته چلی دي او تاسو کتاب هم نو اوس بیا پرسته کې دا څه دي چې خن خراب شو هر څه ولي کلی نو هغه څه ته یې نه ویل چې څنګه چې مخکې یې زه کله دا هغه څه په سره ویل دی واه نه درلو دا هغه درې کړې به یو شان دی دا په بل شان دا نو ته په خور له دکانې اثر دی ډیر څه شاعر معلوم نه دی بیا په بل استادانو هم د څه په مخالفت وکړ ما هم پرې خو دي نو اوس دې شعر نو ټول دې سپلان دې تر څو موږ له نن نه دې انتخاب شل شل غالم چې دا غزلونو ټول هم تا په سی او سار ولر مې ځسمه چې شروع نه راځي دا اوس یا تر څو بل طرف ته لاس انسان انسان دې نه هله نه دې زما به هله دې زما د شروع نه ټول یې چاپ شي زه ته
کائنات د غزل خو ډیر تعریفونه دی یو پکې دام د چوي غزل د خزو سره خبرې کول نو کله چې یو خزینه شاعر غزل لیکي د چا سره خبرې کوي تاسو
سخته پښتنه نه لسته نو په یو غزل په پښتنه مال اکثر راغلي په مرکو کې هم دا خبره ده دا عربي زه په کوم چې دا عربي کوم هغه ده ترجمه د انسان غزل خزو خبرې کول د غزل او خزو سره خبرې زنه وی مو بیا ویم زنه غزل چې دا غزل څومره هغه به اوس ما تعریف نه خو زیات دی او زه دومره مطالعه نه لرم چې څلور غزل په پوره ډول تعریف کړم څنګه ساده یې تعریف کړئ زما کې سره ما په هیما
ډیر زیات تمنا کائنات تنها ک ممکن وي او ردونکو سره خپل زنه شعرونه شریکوي شی اوس
ولې نه تاسو به شعرو یې
مهرباني وا به ورو
یو غزل له مې من لیکل دی غزل له چې څنګه څه ځان ته پام وکړم څه خښه دی وی څنګه څه ځان ته پام وکړم څه خښه دی وی یو شی و آرام وکړم څه خښه دی وی او زه غرور هر یو شاهزاده ته جواب ورکړم زه غرور هر یو شاهزاده ته جواب ورکړم د خپل خایس سلام وکړم څه خښه دی وی او دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی په تنظیم د جام وکړم خوښه دی وی دا د نشي وزري لري لري بیا یې سړی په تنظیم د جام وکړم خوښه دی وی او د بازي خلکو نظرونو باندې په هیما د بازي خلکو نظرونو باندې په هیما تش د لیمو سلام وکړم خوښه دی وی او یواز ستا په باب کوایما شکی بشی څوک یواز ستا په باب کوایما شکی بشی څوک چې ست خاص او عام به وکړم خوښ دی وی او دا باید راغل سپیو یو څه موده باندې خپل زړه ته تسلی ورکړم یو څه موده ناکام وکړم خوښه دي او آخری باید چې ټول کائنات بدلله زه په بله واړوم ټول کائنات بدلله زه په بله واړوم یوه جلوه په پام به وکړم خوښه دي
ډېر ښکلی غزل و خوند یې وکړو ممکنه ده یو بل غزل هم واورو تاسو
ولې غزل خو ما سره زیات دي به درته ووایم راغله چې تا ویل هوا د پسرلي را شي اوس نو را وګوره یا کس دې صحیح را شي مسافري هم دومره بس دی چې دا تا وکړه مسافري هم دومره بس دی چې دا تا وکړه یار ته راشه چې یو څه خو اسانی را شي او زه د تاثیر لاندې راځم چې در وګورم زه د تاثیر لاندې راځم چې در وګورم داسې نری نری خوله مې پر تندې راشي هغه یو سوال مې قبلېږي زه به دا وایم هغه یو سوال مې قبلېږي زه به دا وایم خدایه پر ما دې د پخا غوندې ځواني راشي په ما ته هر څومره غم راشي تېرولی شم په ما کې هر څومره غم راشي تېرولی شم په عملی نه شم چې غم مې په لالي راشي آخري باید زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم ما ته د ویرې ته زما هغه تنهایي راشي ما ته د ویرې ته زما هغه تنهایي راشي
ډېر ښکلی غزل ډېر زیات مننه چې مشال رادیو سره مو خبرې وکړې له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو بل اونې بعد نور او نو مطالب سره بیا ستاسو په خدمت کې روغ رمټ او ودان اوسه
دیر نوابا پکام مینا دل می دغرو تر جنگی گی غزا چوری گی دیر نوابا غزا چوری گی برول ملے کا گھر کی گی غزا چوری گی یا باندے ملے کا گھر کی گی غزا چوری گی دیر نوابا چی مشرانا